پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په پرانیست لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینې استازي وایي چې ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څنګه دی ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورې. د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له دې لوبې وروسته د افغان او پاکستاني مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 هدف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اور کې یوازې د څلورو بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې لس تنه ووژل او اتلس نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي. زیلنسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. ده زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه بل یو کارپو سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقه هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د بشري حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په یو پرانیستي لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د غنو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږي لیکل شوی او لاسلیکونه پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د وضعیت په اړه بنړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاص لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ او ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنیت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوی دي. د سازمانونو په دیلي کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او ازادۍ څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دیلي په برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پر سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسوي سرغړونو څیړل چې په افغانستان کې د ریوال قوانینو لمخې د خزو وینجنو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او پر راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړه کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د غلاس لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقوقو پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو کوله شم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر د نړیار ځکه چې استي د انټرنیټ لاري واوري ورب شو غزنی ته حالته یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره او د طالبان حکومتي چارواکي وایي چې دا خزه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وزل شوې ده. د امنیې قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ښځه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل شوې او وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدی دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې لامل یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته شوې وه او بیا په دغه بدۍ کې اته تنه وژل شوې وو.
او د ښځه وستل شوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا لنانه وه ته لس کاله مخکې بدۍ شوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې را واته نفر نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغاز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو خیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ یو څلور بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړه، خو پاکستان په روسي اور کې د لوبې بریا خپل کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یو وکټ پاتې و، هغه هم وروستي اور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي، په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د اکشن بی پورس په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستانی لوبډله له افغانستان سره هغه څه ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډیر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزه واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبي چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشن بی پر ورځ وي. دا لوبي چې ټاکل شوی وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبال عمله وځنډېدي. بیا تمه وه چې پروسش کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراروی له عمله ونه شوي او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوي.
و امر دل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په روسي اور کې په سختۍ باندې د هدف چې دی 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنې سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجی هم رامنځته شو. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټ د اخیستو خوخیل منزله نو د پاکستانی لوبغاړي لخوا لانجې سره مخ شوم. دارنګ تر لوبي ورسته هم د افغان او پاکستانی نندراچانو مینوالو ترمنځ په شارجه سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوې ده. په دې ټول موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسول او د کرکټ له یو کارپوخ غلی نظیم جار عبدالرحیمزی سره خبري وکړو. جار صاحب کور موادان ټلیفون مو اخیسته. اول خو به دغه د بیګا د لوبي پاړه راته وای، څنګه لوبه وا کلن راته وای.
السلام علیکم ټول ګران اوریدونکو تاسو محترمه ته.
وعلیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړي بیګا یو داسې هیجانې لوبه سر کې چې موږ فایلو کو د ښار د چګو کې موږ ډېر منډو سبسکرایب په شت سلارسو خو د پرشر لوبو پرشر لوبو په دې و چې موږ لپاره ګټل لازمی او حتمی و. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه او کوی بایللې وای دا چانس چې ګوا کې دی د سرلنکا او بایل نو هغه هم به شاکه په وته موږ په دې لوبو په لاله سره لشاکه په وته سره لې چې موږ هندستان سره یو لوبو بل هم لرو او کله چې وسلمه هیڅمنډو فلو ډېر هدف سو د فکر نه کوم چې د سپیکر کوچ افغانستان بلران دومره میړانه وخی او د هدف نه دفاع وکي. په ټول کې که تاسو فکر وکړئ فایل ډېر خو سو د موږ تو پچاون کو پزل حق مخې سره د ابراز موسوزا او ورسته چې وګورئ د ریډل رضوان هم منډ نشي کولای د رشید له خوانه وسوځي ده خو لنډ به وایم چې تر اخره پورې ډېر په لوپ
فکر کوم د خاغلی عبدالرحیمزی ټلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې لاغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پوښتنه غدا سې جواب کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره لدې چې کم هدف ټاکلی وو او یو سلو درش منډې کم هدف ټاکلی وو، خو بیرته د افغانستان د کرکټ بالرانو لاغې ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د خبره چې خلوبه وکړله، وی کولای شول چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړي، تر هغه وروسته هم رضوان چې بل تکړه اوپنر و د پاکستان هغه راشد خان اوټ کړ. بیرته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنه تر شو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه که دغه وشاربې چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي، نو دی خپله جذبه ښي او د کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د سی سي د ټولو په اصولو کې، خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه دي، خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دا راځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده، او تمه په دې کېږي چې انشاءالله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بالاخره؟
نه، نندارچان خدا سي دي چې هغوی ډېر خپلواک دي، هغوی کولی شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي د ضرر رسولی، هغې مسولیت هیڅوک نه شي اخیستلی، هغه نو نندارچان دي.
او د نننۍ لوبې په اړه چې نن ماښام به هند او افغانستان لوبېږي، دوی دواړو ټیمونو لوبې بایللې دي، دوه دوه لوبې، څه فکر کوئ کوم ټیم تله درنه ده دغې لوبو ته په کتو باندې چې کړي دي؟ البته
د افغانستان لوبو ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هېڅ چاته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي، او له هېچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې، او بیا په دغه کنډیشن کې له هېچا سترګه هم نه سوځېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغې ته رسولی شي چې په وروستۍ دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپږیږي او دغه میچ دې وګټي، هېچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چاته دا رقم سرخوګۍ جوړولی شي انشاءالله تعالی، دا هڅه به کېږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یي او که نه، موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی چې موږ سره مخبري وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبې په ارتباط.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیه دا تور ردوي، خو یو شمېر روسي چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تورن کړ چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لک اوکراینیان هغه سیمو ته په زور لښتول دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکي هڅولې دي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیشتي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیه او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لورې د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحد ایالتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لورې روسیې ته لېږدول شوي دي. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالتونو استازی زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال راپدې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسي له عمومي یرغل را پدې خو پدې سیمو کې روسانو واک خپل لاس پوسو ته سپارلې او دا خبره ورکړې ده چې پدې سیمو کې به ټول پښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسي سره یو ځای شي کنه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاسو هم په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی. خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی کوم سوالګر چې بایومټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي لنیول ورسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبه له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومټریک شوی که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دا د دې د مجبورۍ نه کېږي، د بي وسۍ نه کېږي، د دې نه کېږي چې خلک بیکار دي، ډیر بیکار دي، ډیر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ نه وي، ګدایي کوي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
بیکاره یم، کار نشته، دوه ویش ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا معسل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر د غرازې دا کوي چې لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي دي. لدې سره مال د هیواد د عام روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د غرازې اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د برښنا څنګه یو زده کړیال توانېدل دي چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د مالول کاس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګه ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاش دی دا د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي نو د دغه واجه د حرکت پورې دا نه لري دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري په چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کړه د عصبي سیستم په هیڅ پورې
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګان هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري
پدې سربېره مو نور 50 اختراګان هم کړی دي چې په واکه سالوخت دانی مکمل دي او لاس دونه د اقتصادي مشکلات لامل پنیمای کې پات
لږی سره مهاله د میدان اردوګو ولایت د امی روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراګانو وارارخي زملاتړ کوي دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یم د میخنه د سیم نه د استفاده کړی دا او داسې ماشين یواله جوړ کړی دا چې دغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم تسره کی ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه کا د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبد الصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي راډیو ته واګاستو سمله فريدي سيال او روچي د افغانستان په اړه په لوی دژمت باتو کې سره غلي
د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه په روستیو سرغړاویو لیکنه خبره کړې ده د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړاونو یو لیست او دا چې د افغانانو پر ژوند دي څومره ورانوونی کی اغیزی کړی دی په راپور کې په افغانستان کې د بشری اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړو نه لکبل یادونه شوی او ویل شوی دی چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري د راپور په مدني سیاسي اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان خصو او انجونو به ساري شاتک ته غوتنیولي او ویلي دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر خزي او انجونی داسې په به ساره ډول د ژوند له عمومي صحنینه ندي ترې تم شوي د بشري حقوقو د څار د سازمان په باور د راپور د افغان خصو او انجونو پر حقوقو پراخ سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو مندني او همدارنګه د پخوانی حکومت د چارواکو خبريالانو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوي او همداراس په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوي بیانوي تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې مندونو په اړه بحث وکړي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتر ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کوم ازادي ورکړل شوی او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي له برټانیې خبرېدونکي ګارډین رسپانی بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اگست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډیر اندېښمن وو او جدي پریکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپل پوله موافقه جوړه کړې وي ورسره زیاتوي کوي چې د 4 مترو په ژوروالي یو خندق یو سمټي دیوال چې اسغن سیم پر تیر شوی د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي او وسلواله ګزمی هغه څه دي چې ترکی چارواکو د افغان پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره مخکله مخکې چمتو کړی و. خو رسپانه وایي له دې سره هم ترکی چارواکو یو شمیر افغانانو ته د پناهغښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د بشری حقوقو درويشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون نه پیو پرانیستي لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاوونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په غزنی کې یو ځوان مېرمن وژل شوې، دغه خزي یو اتکلن ماشوم هم درلوده او سره و چې وژل شوې ده. طالبانو چارواکي وایي د شخصي ستونزو لپاره د خزي مړ شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه د آسیا په جام کې لوبي کوي. دواړو ټیمونو خپلې دوه لوبې چې په سوپر فور یا څلور غوړه پړاوونو کې وي بایللې دي، خو نن به سره مخ کیږي او تر ټولو مخکښ ټیم به د آسیا دریم مقام ښایي ترلاسه کړي. واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زوره روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولې. د یکشنبې د ورځې په برید کې د چاقو په وسیله وشو لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې کولای شي. د ازادي رادیو ټول خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه کې چې شیبه په شیبه تازه کیږي تاسو ولولې. اوس دویمه نیمه پیلو په دې دویمه نیمه کې به د نور بسته پروګرام تاسو تخبر کو. نور بسته پروګرام چې ملالۍ بشیر جوړ کړی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته شرغ لاس د ازادی رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته لشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې سپیشل ځاځي ګډون کوي. سپیشل ځاځي له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. ځاځي صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه د تاسو ته او د تاسو د تاریخ نتولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځي تاسو ووریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي، دا زمونږ فرهنګ او کلچر کې داسې یو څه نشته چې هغه کې د انجونې زده کړې وکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یې عملیات مصروف وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځوی په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځوی په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي خلاصي دي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشلی زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو، ازادي رادیو ل اوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونی چې لښونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان ل درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجنیر دا پروګرام اوریو د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او ژغیزه باندې. د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په انځو میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انځو لپاره مکتبونه نه پرانستل کیږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدانو مونږ، یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی عمه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي، ځکه چې په یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به وخه د کلچر او فرهنګ خبره ما سره شول. یعنی دا کالونه کالونه تیر شي، دا مکتبونه به هیڅ په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نشي او نجونې به مکتب ته لاړې نشي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د موږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپل لونو لپاره د ښوونځي غوښتنه کوي. دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ ناوري کچې ته دوی د ملت غږ اوریدل کله چې دوی اول راغلل ملت ویل چې موږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي په موږ غواړو چې هغه د موږ څو حقوق یا څه حقوق چې موږ لرو هغه په اسپندي کې. مګر دوی بیا هم د ملت غږ باندې اوریدل او کچې ته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا کچې ته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم نه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګسوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي، لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدید کړي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي په خپل کوي د خلکو سره چې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مشخص نشي او نړیوال باید خبر نشي. خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به اسمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
نو بالکل افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو په کومکونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه د تعلیم نه د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکړي یا حتی دغه زمينه نور ته برابر وي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بیتفاقی یا یو نفاق تلمن وهی پورا په بلکې مکتب خلاصو باید کوم د دوی د خلینا چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفورم مې مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت پسې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې په مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعاً دوی دپاره ډېر د سارسف ځای ده، او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي راډیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پریږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د ننني ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پریږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادې صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظ پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې انجنې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کیږي، دا واقعا د یو انجلۍ لپاره ډېره درداوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلی یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعاً د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرت یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل سوي وي، او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړی شي. اته نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وکړي، لاریون دی لاری وی که دی خبرو دی لاری وی که دی هر طریق نوی باید دی طالبانو سره کینی او طالبانو سره وغږیږي او کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي په دې معنا ده چې مونږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د مونږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په اوسنس کې وي اتم څخه لاړې وي اتم کې نه هم همداسې به مخ کې تللې وي. یعنی یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره یې تفریح نږدي ترڅو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځنګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واورېدل سي یا هدي عقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
شزی موسم تاسو ګوري چې شزی ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناس دي، یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات کړي، مظاهرې کړي دي، په سوشل میډیا کې راغوت کړي ده. یعنی نارینه نه چې څه کې کومه خزینه ډیر فعالیت کوي او خزو ته دا پکار ده چې باید امي شخص په لږه غوسه وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږه هغه خزینه وغه شل کاله مخکې خزه چې مونږ ته به شلاته ونیولا په سړکونو منځ کې به مونږ په لښتو وهلو. مونږ سره خزینه او مونږ خپل غږ نړیوالو ته رسو، مونږ خپل غږ جهان ته رسو او دا به خیر چې طالب حکومت د خزو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي ترڅو ښځه ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وسر لتا خادی ڈولی کا اربل دے جڑک پسر لتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپ مخ اتلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا مخلری سفر سنت دشاڑ منورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چھ زانو نگرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورا نو نور نورا نو نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
نور نورانو نور